مشال رادیو ته ستړي مشه د ماسپخین ادو بجې شوې دي. نن د ګل راز او د 2018 کال د جون 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه مشالونه او د سولې په لور حملرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وای د افغانستان لخوا په اسلام آباد به بنیاد تورونه لګول به د سولې لپاره شمنی متاثر کړي. وسلوالو د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تخپل شوي پاکستانی کارکونکي خوشي کړي دي او سعودي عرب، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره سفارتي اړیکې ختمی کړي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د افغانستان لخوا د تراګرو بریدونو وروسته په اسلام آباد بی بنیاد تورونه لګول به اغشمنی متاثر کړي چې تر مخه پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. تیر ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز لخوا یو بیان جاری کړی چې پکې نوموړی د سنو افغان چارواکو د هغه سغندنه کړي کومو چې له تراګر برید وروسته په سمدستي توګه په پاکستان تورونه لګول شروع کړي وو. سرتاج عزیز ویلي دغه عناصر د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کیدل نه غواړي. د یادونې ده چې افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې برید سیمواري په حقاني وسلوالې ډلې اچولې وه. ویلي وو چې د دې تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري، خو اسلام آباد د دغو بریدونو غندنه وکړه. د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوي پاکستانی کارکونکي تېر ورځ وسلوالو خوشي کړي دي. په بنو کې د استخباراتي ادارو سرچینو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو کمپنۍ جیوفیزیکا کې کار کوي، د تیر کال د نومبر په شپږویشتمه نیټه د نیمې قبایلي سیمې درزندانه تحریک طالبان پاکستان محصول ډلې تختولي وو. بیا یې د خوشي کولو په بدل کې د 100 کروڑ روپو غوښتنه کړې وه. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ فخرالاسلام خټک تېر ماښام مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان بغیر لتاوانه د روشې د میاشتې په احترام او انساني همدردۍ په بنیاد خوشي کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا شپږ کسان واڼه ته رسیدلي او د ګل په ورځ به خپلو کورونو ته ورسیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د 12 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پوست اماریکو څنګ ISPR په خپل ویبپاڼه تېر ورځ خبر ورکړی چې دغه وسلوال د یادې صوبې په مستونګ او شاوخوا سیمو کې د دوه ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې خبر تر مخه دا وسلوال په یو غار کې موجود وو او د استخباراتي معلوماتو په اساس پرې امنیتي ځواکونو چاپا ووهله. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. د ریپورټونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینه په زنبک سلورلاره کې د اعتراض کوونکو کېږدې اوسم ولاړه ده. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه بیګام مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې لاریون کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي، تر څو دواړو لورو استازي پرې غونډه بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پرې غونډه یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
د حکومت پر ضد احتجاجونه وروسته لاغې دوامدار شول چې د چهارشنبې ورځې د خونړۍ حملې په وړاندې په کابل کې مظاهرې په تشدد واوښتې او له اعتراضونو وروسته د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. سعودي عرب، بحرین، متحده عربي امارات او مصر نن اعلان کړی چې له قطر سره سفارتي اړیکې او د ځمکې اوبو حواله لارې هر ډول رابطې ختمی کړي دي. د هوادونو قطر تورن کړی چې دا هیواد له ایران او د اخوان المسلمین په څیر له وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې لري. سعودي عرب، بحرین، متحده عربي امارات او مصر د قطر وګړو ته د وتلو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړی دی. نن سعودي چارواکو ویل دا ګام یې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. دا راز بحرین ویل چې قطر په کورنیو کې مداخله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له خلیجي ریاستونو څخه غوښتي چې متحد دي اوسي او په خپلو اختلافاتو ختمولو دي کار وکړي. په تهران کې یو لوړپوړي ایراني چارواکي بیا وایي له قطر سره د سفارتي اړیکو پرې کولو پرېکړه په منځني ختیځ کې له بحرانونو ختمولو سره مرسته نشي کولی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان تر اوسه له قطر سره د اړیکو پرې کولو پلان نه لري. لکه تر سره د سعودي او نور عربي هوادونو اړیکې رستو لاغه خرابې شوې چې تیرونه د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هواد د امیر په حواله خبر ورکړ په کوم کې چې هغه ایران او یولوی قوت او حماس ډلې د فلسطینیانو رښتینی استازي بللې او قطر رستو بیا ویل چې د دې هواد رسمي ویبپاڼه غلا شوې وه او د امیر په حواله خبر شوې خبر به اساس ده. په لندن کې د ترسره شوې وروستۍ برید سیمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې د غبري چې اتوار په شپه شوې او په کې دریو برید کوونکو اول په خلکو گاډې واخېجو او بیا خلک په چړو ووهل. په دې پیښه کې وکسان بشل شوي او لسلوېختو زیات شو بل شوي دي. دغه درې واړه برید کوونکي په موقع پولیسو په ډزو ووشل. رویټرس او اف پي خبري ایجنسو تېر ورځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي ویبپاڼې اماک د معلوماتو په بنیاد خبر ورکړي چې وایي دغه برید د دوی د وسلوالو یوې ډلې ترسره کړی دی. شمالی کوریا وایي د ملګرو ملتونو وروستي بندیزونه ردوي او د اټمي وسلو د پرمختګ خپل پروګرام به جاري ساتي. دا څرګندونې په هغه بیان کې شوي چې د دغه هیواد سرکاري خبري ایجنسۍ تېر ورځ د خارجه چارو د وزارت لخوا خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د خپل یو قرارداد له لارې د شمالي کوریا په یو شمېر چارواکو ادارو نوي بندیزونه لګولي چې پکې سفري بندیزونه او د ساسو کنګل کول شامل دي. او اخیری خبر دا چې په انګلند او ویلز کې د آی سی سی چیمپیئنز ټرافی د کرکټ په سلورمه لوبه کې هند بیګا پاکستان ته په یو سل څلوېښت رنسونو ماتې ورکړه. هند په اته څلوېښتو ورونو کې 319 رنسونه جوړ کړي وو خو د باران له وجې پاکستان ته د میچ ګټلو لپاره په یو څلوېښتو ورونو کې 209 رنسونو هدف ترلاسه شوي. خو د پاکستان ټول ټیم په یو سل څلور شپېته رنسونو اوټ شو. بخښنه غواړم چې د پاکستان ټول ټیم یو سل څلور شپېته رنسونه جوړ کړل. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خستل کیږي او په 1.6 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپیا اتیا پیسې او په 1.09 روپیا دیش پیسې. یو پاؤنڈ په 1.15 روپیا 50 پیسې او په 1.6 دیش روپیا. یو ریال په 23 روپیا شل پیسې خستل کیږي او په 28 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 50 پیسې او په 28 روپیا 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 2.50 پیسې او په 1 روپیا 3.50 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 3.25 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.9 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه دا وخت د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې موسم ګرم دی او درجه حرارت زیات شوی دی چې پکې د ټولو نه زیات پر ډېر اسماعیل خان کې 50 سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د محکمې مطابق په راتلونکي څلورش ګنټو کې په بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي او د پیښور په ځینو ځایونو کې به د نری باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 29 سینټي ګریډ او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 30 او کم نه کم 30 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په کابل کې په شوو بریدونو کې د پاکستان د ککړتیا تورونه رد کړې دي. بل خوا سیرون کې وای
په یو بل باندې الزام لګول د خپل ذمہواري سترګې پټول دي باید چې خلک دواړه اړخ ته راپورته شي او د خپل حکومتونو غوښتنه وکړي.
چارواکی وای وسلوالو هغه شپک تختول شوی کسان چې د پولند د تیلو دیوی کمپنۍ سره کار کوو خوشی کړی دي. د قبایلی سیمو سیاسي او د ټولنیزو چارو ډلې وای وفاقي حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده نخکاری.
بجټ کې څنګه شروع دی؟ په دې پسې د الیکشن کمپاین شروع دی. نگران سټ اپ به جوړیږي نو زه نه غواړم چې را په فاټا کې ځاه توشي بلکې دا د اصلاحاتو په نوم باندې یو ډراما و.
او اونیس پروگرام د سولې په لور هم لرو.
مونږ باید هغه افراطي نظریه چې خلق دی نفرت کول ته خلق دی جنگ کول ته هڅوي دغه باندې مونږ باید لیکل وکړو.
د مشال سره اوسه تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان وای د افغانستان لخوا د ترهګرو بریدونو وروستو په اسلام آباد بی بنیاد تورونه لګول به هغه ژمنه متاثر کړي چې تر مخه یې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي. تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز لخوا یو بیان جاری کړی چې په کینو موري د ځینو افغان چارواکو د هغه خبرو غندنه کړې ده کوم چې له ترهګر برید وروستو په سمدستي توګه په پاکستان تورونه لګول شروع کړل. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز لخوا ویل شوی چې پاکستان په افغانستان کې دننه او بهر هغه بی بنیاد تورونو ته اندېښمن دي چې له 14 لک ساعت وروسته په غیر د پلټنو پر پاکستان ولګولې شو. سرتاج عزیز دا سرګندونې د افغان چارواکو د هغه اداو په خبرګون کې کړي چې پکې ویل شوی وو چې د مئی پر یو دیرشمه په کابل کې شوی بریټ په پاکستان کې پلان شوی وو. سرتاج عزیز ویل دي چې د تورونو د پوره کولو دغه تګلارې د هغه کسانو لخوا پیل شوی چې د افغانستان په امن او سوله کې ګټه نشته، خو پاکستان په افغانستان کې د ټولو مسلو حل لپاره هر ممکن مرسته کولو ته تیار دی، ځکه چې یو پرمن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي چې دواړه ملکونه په یو بل تورونو د لارې خپل ناکامۍ پټوي.
دواړه ملکونه چې کله تر حجره پیښ وشي په یو بل تورونه لګي، د دې مقصد د خپل ناکامۍ دی پټي. او دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان کم طالبان دي نو هغه په افغانستان کې د پولو نه پورې دي، او چې د افغانستان کې چې کوم طرح گیری کوي نو پاکستان کې نشته دي. په افغانستان کې هم مسلې شته، په پاکستان کې د هغې نه زیاتې مسلې شته. چې کله داسې قسمه پېښ وشي نو پاکستان دا کوشش کوي چې افغانستان بلیک میل کړي، افغانستان دې ته مجبور کړي چې د دوی شرطونه ومني، د پلورنډ په حق لبانې، د هغې د خارجه او داخله پالیسو په حق لبانې.
د ذکر دا چې د مئی په یو دیرشمه نیټه په کابل کې حمله شوې وه چې پکې شاوخوا نوي کسان چې پکې زیاتره ولسی وګړي وو وژل شوي وو. د دغه حمله درې ورځې وروسته د جون په دویمه د کابل په شمالي برخه کې په جنازې کې شوی چاودنو کې 19 کسان وژل شوی وو. خو خبريال او سیمایزو چارو کارپو اقبال خټک وایي چې د دواړو ملکونو ولسونو لپاره دي چې په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د یو بل پر ضد د تورونو په ځای د مذاکرات شروع کړي.
مون کتل چې پاکستان کې بس دم چاودنه کړي په هندستان یا په افغانستان باندې ذمہواری چې درته کړي، لیکن دلته کې خلکو د حکومت نه غوښتنه شروع کړه چې تا چې کوم ذمہواری دی هغه ذمہواری ته څومره پوره کوي. همدغه شان په افغانستان کې خلک هلته کې اوس راپورته شول او حکومت نه غوښتنه کوي چې د خلکو د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړي. په یو بل باندې الزام لګول د خپل ذمہواری سترګې پټول دي باید چې خلک دواړه اړخ ته راپورته شي او د خپل حکومتونو نه غوښتنه او کیچې باید چې په یو بل باندې تور لګول یو بل سره نه کېناستو. د خداده چې مونږ یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره کینو.
د یادونې دا چې د تیر شنبه په ماخستن د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالانو په کابل کې د شو بریدونو پر ضد مظاهره کړې و او له پاکستانه د افغانستان په اړه د تګلارې بدلولو غوښتنه کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولي وو چې په کابل کې د نه ورځې نړیواله غونډه ختم کړي. له دې کسانو نه یو چې ملي امنیت نیولې د چارواکو په وینا غوښتلې د کابل په وروستیو مظاهرو کې ځانوالو زوي او لسی بګړو ته درنه مرګ ژوبلا واړوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان هم دا راز بیا وایي د کابل له خونړي برید وروسته د حکومت ضد اعتراض کوونکو تر اوسه خپل استازي د خبرو لپاره حکومت ته نه دي معرفي کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
افغان حکومت وایي هغه مشکوک تروریست چې د چارواکو په وینا د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې د ناکامې انتحاري حملې د ترسره کولو په تور نیول شوی، په کابل کې پر را روانې نړیوالې غونډې د حملې لپاره له کوټې څخه استول شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست د سالم ازدیار د جنازې پر مهال له 14 وروسته پرون د یو انتحاري برید کوونکي د نیولو خبر ورکړ او ویل له دې تروریست څخه له تحقیقات وروسته نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل نیول شوی کس چې اوس یې 12 نور ملګري هم نیول شوي د طالبانو لخوا په کابل کې د سه شنبه ورځې د نړیوالې غونډې د تخریب لپاره استول شوی و.
لومړنی معلومات دا ښیي چې دا نفر د کوټه راغلی و د طالبانو د
ګروپ او د کابل پروسه غختل شه لمن زی یو سی ای وړول ستونزې پیدا کی ځکه نړیوال هم دلته ګډون کوي په ناسته کې کابل کې باید بیلابیل چاودنې کړې وای چې ممکن نور چاودنې هم پر لار وي او د تحقیقات څخه دا معلومه شي دا لمرنی معلوماتي هم تحقیقات وس هم جریان لري
چارواکی وایي چې د سالم ازدیار د جنازې په مراسمو کې چاودنو او کسان ووژل او لنوي زیاتې ټاپیان کړل د مشرانو جرګې د مرستیال مشر زوی د جمعې پر ورځ په کابل کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په اخوډاب کې ووژل شو اعتراض کوونکو د ولس مشر او اجرایه رئیس د استعفا او د امنیتي ادارو د مسؤلو مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله د دې اعتراض کوونکو د تحسن کېږدی له هم ولاړه ده خو د ولس مشر مرستیال ویان ښاغلی آزاد وایي چې اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانیدلي له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي غوړه کړي
تر اوسه پورې لاګین کوونکي نه دي توانیدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي تر څو دواړو لورو استازي پرې غوښتنې بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملی جنبلري پرې غوښتنې یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي
په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوی افغان حکومت سبا د کابل د پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چارواکي دا غونډه چې په ډیرو حساسو شرایطو کې جوړیږي مهمه ګڼي د ارګ رسمي وپاڼې پرون په یو بیان کې وویل چې د ولس مشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د کابل د پروسې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یويش پلندو سپو 2013 پنځل زره 3 پنځل زره 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په ډیر اسمل خان کې د پاکستان د استخباراتي دارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو هغه شپږ تنه پاکستانی وګړي چې د پولند د تیلو د ګیس ته یوې کمپنۍ سره کار کوي تیر کال له درزندې سیمې نه تختول شوی وو خوشی کړی دی د یادې کمپنۍ پاکستانی مشر هم د دې خبر پخلی کړی دی او ورباندې خوشحالي څرګنده کړې ده د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا ویلي دي چې طالبانو د دغه کسانو د خوشی کولو په بدل کې له حکومت سره نه دی غوښتلی په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو
په اسلام آباد کې د پولند د تیلو او ګیس جیو فزیکا کمپنۍ او په ډیر اسمل خان کې د خوشحالي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته په خلای کړای دی چې د اتوار په 13 ورځ طالبانو د دغه کمپنۍ اغاش پېش پاکستانی ملازمین خوشی کړی دي چې کوم ځن نه سرګند وسلوالو د نیمه کبایلی سیمې درزندانه د تیر کال د یو لسم میاشتې په شپږشتمه نیټه تشتولی وو د غوزره یې دا روش ول چې تشتولی کسون د سولي وزیرستان ستر پنډغولي وڼه ته را رسېدلي دي او نن د دریم په ورځ به څه وخت هم د پنجاب پر ښار اټک شي خپلو کلیو کورونو ته ورسېږي بل طرف ته په اسلام آباد کې د جیو فزیکا کمپنۍ ستر چارواکي انوار الحق د تشتولیو کسانو پر خوشي کول خوشي جوته کړې او د هغوی ملګریو شګړه یې منلې ده چې کومو د دغو بندیانو پر خوشی کول کښې د دوی ملاتړ کړی دی دا دې هم یادوي چې دغه تښتولي کسون د طریقې طالبان پاکستان مسعود سویلي وزیرستان حلقې په قید بندیان وه چې په ابتدا کښې دغې طریق د دوی د خوشی کولو په بدل کښې د لس کروڑه کلدارو د بونګې غوښتنه کړې وه خو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک تېر ماښام بیا مشال ریډیو ته وویل چې بندیون ملازمین د روژې د میاشتې په احترام انساني همدردۍ او خیرسګلۍ د جذبې لاندې خوشی کړي شوي دي پولیټیکل ایجنټ دا هم زیاته کړه چې تښتوونکو د دوی د خوشی کولو په بدل کښې هیڅ قسم ته د بونګې غوښتنه نه ده کړې سیلاب محسود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د پاکستان د پوز د اماړي کو سانګي پروندې به خبر پانی په خبرولو سره ویلي دي چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د وسوالو پرزد عملیاتو کې د وسوالو یو مهم کیمپ تبا کړی او 12 تنه وسوالو د هغوی یو کمانډر یې وجل دي. په عملیاتو کې د پاکستان پوز د دوه افسرانو په ګډون 15 سرتیری هم اټپی شوی دي. ل کوټې نه په دی اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټ څخه 100 کیلومتر لري وسویل لور ته وکالات ولسوالۍ ته سیرمه د مستونګ ولسوالۍ په سپلنجي سیمه کې د پاکستان د فوج له لوري د ترګرو په ضد عملیات 13 ورځې پای ته رسیدلی دي. په عملیاتو کې د پاکستان د فوج تر څنګ سرحدي عسکرو او نورو ادارو په ګڼ شمېر کې برخه اخیستې وه. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په خبر سوي یو مختصر بیان کې ویل شوی دي چې په دې دوه ورځني عملیاتو کې د یو مهم کمانډر تر څنګ 12 وسلوال کسان وژل شوي. په عملیاتو کې د پاکستان د فوج دوه افسرانو په ګډون 15 عسکر هم ټپیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ په ملټری روغتون یا CMH کې بستر کړل شوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د هغو طبي وضع سمه ښودلې ده. په کوټ کې د چارواکو په وینا چې حکومت د نږدې ویو نه راایسې د دغه کیمپ څارنه پیل کړې وه. په لومړي پړاو کې د کیمپ په لور تلونکي لوی لارې تړلې او وروسته په دغه غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړي وو. په عملیات کې د فوج تر څنګ سرحدي عسکرو او څرخي الوتکو هم برخه اخیستې وه. پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په یو مختصر بیان کې ویل شوی دي چې د عملیاتو نور جزئیات به ډېر ژر د ولسو مخ ته ښکاره کړل شي. خو په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي و مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وزل سو کسانو کې د قلادم تنظیم او ځینې هغه کمانډران شامل دي څوک چې د بلوچستان په ګډون په سند ایالت کې د ترګری په پیش کې تورنو. دلته خبره ده د ونی ورده چې د دې څخه لمخه هم د پاکستان د فوج لخوا په دغه غرنۍ سیمه کې د بلوچ اورپک په ضد دغه ډول عملیات شوي دي. خو د ځینو آزاد سرچینو له خولې چې اوس دغه کیم د مذهبي تندلارو ډلو په لاس کې وو، د کوم ځای څخه چې په لویه کچه درنه وسله، چاودیدونکي مواد او جدید تکنیک کی آلات او نور مهم شان تر لاسوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سولې پر لو
مستقبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، په پاکستان کې د قبایلی سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلونونو په اړه خبرې ګرمې دي. په تیرو وختونو کې لیا د سیمو نه د پاکستان په پارلمان کې منتخب استازو ځینو سیاسي ګوندونو دا هم ویلي وو چې د فاټا موجوده حیثیت په سیمه کې د وسوالو ډلو د بلاواسطه مرستو سبب کیږي. دا چې دا خبره تر کومه حده سمه ده، د دې پوښتنې ځواب به زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان قبایلی سیمې د تیرو څو لسیزو راهیسې د یوې داسې جغرافیایي برخې په توګه پیژندل کیږي چې ورته د علاقه غیر یاغستان او آزادو قبایلو نومونه ورکړل شوي، چې ترې دا تاثر اخیستل کیږي چې ګوندې دغو سیمو کې د قانون عملداري نشته او ځکه وسلوالو ډلو دغه سیمې خپل پیاوړي مرکزونه ګرځولي دي. امریکا په دغو سیمو کې د مهمو نړیوالو ترهګرو د له منځه وړلو لپاره په سلګونو ډرون حملې کړي او د پاکستان پوځ په یادو سیمو کې په لسګونو پوځي عملیات کړي. اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال آیا په دغو سیمو کې پیاوړي سنګرونه او روزنیز مرکزونه ځکه جوړوي چې یادې سیمې پایني او انتظامي توګه یو ځانګړی حیثیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال طاهر خان دا نظر لري.
قبایلی سیمې چې د وسلوالو د کنټرول د لاندې وي، دغه یو خپل ماضي شته حالت بیا د شیو چې دغه سیمې بیا د دې کارونو لپاره یو مرکز وګرځید. دلته کمزورې د حکومتونو شته، پاکستان د ایزاو هم شته چې دغه ټول کمزورونه د حالت داسې پیدا شو چې د بدقسمتۍ نه قبایلي سیمو سره ترهګري، دهشتګردي هغه وتړل
شو. خو په پیښور کې خبريال شمیم شاهد بیا وایي چې د یوې منسوبې لمخه قبایلی سیمو کې انتظامی خلا رامنځته کړل شوې ده چې له وجې وسلوالې ډلې پیاوړي شوې دي.
نمنګ انګریزان او پخوانی نظام پر خودو او نه خپل نظام کو اوس دې سره کې په کبایلی سیمو کې مکمل طور خاورې نه فرسان دي او جن یو طرف ته دي سول انتظامی بل طرف ته کبایلی مشران ټول نمنګ زنان او منشو کوشتل شو اوس دا راځي دا چې حالات کې هیڅ پته نه لګي په جن سره خبره کول دي چې سول انتظامی سره خبره کوي نه هغه سره ستاسو په چارواي کې هر څه وایي زمان دا دا چې موږ سم ته کې تر هغه شته
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د قانون او عامه امن پخوانی ډیپټی سیکرټر عطاو رحمان بیا د شمیم شاهد او طاهر خان د ریس سره اتفاق نه لري او زیاتوي
ګورنمنت مې یا د ګورنمنت شي د غوښنه یمو چې د غوښنه راته څه کنټریبیوټ کوي کنه دا د حکومت او د خلکو د خدمت کې لکه کراچي یا نور د خدمت کې لاهور او د پنځکیو ځلې جوړی شي چې مندرې شي د دې شي د کنه کبري چې مې خو زده د خاص غنښت لکه څنګه یو جنې کوی یا د دې سټیټس د غوښنه د ټیریزم د یا نو تاسو خبر هم نه کیږي چې کله وځي نه د قبایلی موجوده سټیټس ته وځي نه د ټیریزم سیاوي شي
د قبایلی سیمو پارلماني غړیو او ځینې سیاسي ګوندونو په بیا بیا ویل دي چې د یادو سیمو موجوده انتظامی او عیني حیثیت تر هغه ته په پیاوړي مرکزونو جوړولو کې مرسته کوي او باید دغه حیثیت بدل شي چې په ریښتونی مانو کې د تر هغه مخنیوي وشي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د قبایلی سیمو سیاسي او سماجی ډلې وای چې وفاقي حکومت هیڅ کله نه غواړي چې د راتلونکو کمی انتخاباتو وړاندې فاټا اصلاحات نافذ کړي او یا هم اف سی آر ختم کړي. دوی وای چې تر کومه د وفاقي حکومت په فاټا کې ګټي موجوده وي نو تر هغه به قبایل د اف سی آر د لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شانواس ترګزی راکوي.
د قبایلی سیمو سیاسي او سماجی ډلې وای چې وفاقي حکومت هیڅ کله اف سی آر قانون نه ختموي. دوی وای چې تر 2013 نه عامه ټاکنو وړاندې خو نه فاټه ختميږي او نه د های کورټ او سپریم کورټ اختیار غځولی شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند باجوړ ایجنسی صدر ډاکټر خلیل وای چې سیاسي ډلو په فاټا کې خپل انتخابي مهمونه هم شروع کړي ځکه 2013 عام انتخابات را نږدې شوي. نو دې زیاتوي چې وفاقي حکومت هیڅ کله نه غواړي چې د 2013 نه وړاندې اف سی آر قانون ختم شي.
بجټ کې څنګه شروع دی په دې پسې د الیکشن کمپاین شروع دی نه ګرانو سټ اپ به جوړیږي. نو زه نه ګڼم چې را په فاټا کې اصلاحات وشي بلکې دا د اصلاحات په نوم باندې یو ډراما و چې دوی وکړه.
د فاټا لایرز فورم صدر رحیم شاه افریدی ایډوکیټ وای چې فاټا پسمنده ساتل د مرکزی حکومت په ګټه دي. نو هغه کله غواړي چې فاټا دې ختم شي.
څنګه د ښکالو راشي ګوري چې دا فاټا او دا علاقې او په کومه طریقه باندې د پاکستان د جنسو د استعمالي لګیا دي د خپل ذاتی مفادات لپاره او د ټولې دنیا نه په ډالر راغون کړل په پنجاب په آبادی. کم شي کې چې د دې مفاد او د دې فائدې یغه بکی چې کم شي کې د دې فائدې نه یغه نه کوي. د نظام توري کیند چې کتن
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د فاټا اصلاحاتو خبره د وفاقي حکومت لخوا یو ترتیب شوی منصوبه وبلله او زیاته کړه چې قبایل یې په دې کړل چې ګینه په صوبه کې شاملو. خدای تر هیر کړل چې د خپل لنګو کورونو او د تباشوي کاروبارونو تاوانونه وغواړي.
د فاټا د خلکو ډېرې ګیلې وې چې زموږ کورونه تباشول موږ به کوره کړې شو زموږ تعلیم تباشول. نو دوی په منځ کې پکې دغه د فاټا زمکا او فاټا زمکا دغه خبره شروع. نو مطلب یې دا و چې اوس به فاټا خلک د خپلو مطالبو په ځای باندې ما زمکا ما زمکا ما زمکا ما زمکا مکه په دې باندې ورواچو. نو اصلي مسله به د دوی ولا ام پاتې شي.
او دغه مشران وویل چې هغوی به د روژې نه وروستو د قبایلو یوه لویه غونډه رابلي چې به پکې د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې تنان هم شامل وي او بیا به د راتلونکي لپاره کومه فیصله کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین نږدې 2:30 بجې کېدونکو د لنډ خبرونو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
پاکستان وایي د افغانستان لخوا د تراګرو بریدونو وروسته په اسلام آباد بے بنیاده تورونه لګول به هغه ژمنې متاثره کړي چې تر مخه پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې برید ذمهواري په حقاني وسله والې ډلې چولې وه او ویلي وو چې د دې تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوي پاکستانی کارکوونکي تېره ورځ وسله والو خوشي کړي دي. په بنو کې د استخباراتي ادارو سرچینو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو کمپنۍ جیوفیزیکا کې کار کوو د تېر کال د نومبر په 26 نېټه د نیمې قبایلي سیمې درزندانه تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې تختولي وو. د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د 200 وسله والو د وژلو ادعا کوي. د پوسټ امانی اکو سانګیا ایس پی آر په خپل ویب پاڼه تیر ورځ خبر خپور کړی چې دغه وسله وال د یادې صوبې په مستون او شاوخوا سیمو کې د دوه ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. د رپورټونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینه په زمبک سلور لاره کې د اعتراض کوونکو کېږدۍ اوسم ولاړه ده. سعودی عرب، بحرین، متحده عربی امارات او مصر نن اعلان کړی چې له قطر سره د سفارتي اړیکې او د سمکه اوبو او هوا له لارې هر ډول رابطې ختم کړي دي. د هوادونو قطر تورن کړی چې دا هواد له ایران او د اخوان المسلمین په څیر له وسله والو ډلو سره نږدې اړیکې لري. په لندن کې د ترسره شوي روسي برید ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. دغه برید چې د اتوار په شپه شوی و، په کې درېو برید کوونکو اول په خلکو ګاډې وخېجو او بیا یې خلک په چړو ووهل. په دې پېښه کې اووه کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل وو.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام مشالونو ته. د نن په پروګرام کې د تحریک آزادۍ د نوموړي مبارز ماهر تعلیم او لیکوال فضل محمود مخفي د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ شاهین بنیرې جوړوي.
ستړم شاوردونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونو کې مو د سړنکار او لیکوال فضل زمان شلمان سره د تحریک ازادۍ د نوموړي مبارز ماهر تعلیم او لیکوال فضل محمود مخفي په ژوند او مبارزه خبرې کړې دي. فضل محمود مخفي د آزادۍ د تحریک هغه نوموړی شخصیت و چې خپل ټول ژوند د پښتنو د حقونو لپاره مبارزې ته وقف کړی و او په دغه لاره کې د ډیرو سختو او ازمایښونو نه را تیر شوی و. د مخفي صاحب د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه د فضل زمان شلمان ناورو.
مخفي صاحب خپل نام فضل محمود و، شاعري نوم چې د تخلص د مخفي و، او دوی چې کوم دینو د جاګیر ډېرې معمول تحصیل دی او باجوړ ایجنسی کې، نو هلته کې رسمي نکاح نه وه. مخفي صاحب په خټه باندې مداخل معمول تر کان دی. د دې مشران سفرون کوله دلته راغلي وو او د ده نیکه چې کوم دی محمد نور نامه وه، نو د خپل لور چې ونو هغه د مانوګي کلي قاضي صاحب ته په نکاح ورکړې وه. دغې لورې بیا خپل وروڼه چې کوم دي نور محمد او شیر محمد دا دینی زده کړو لپاره اشنغر او هندوستان ته لیکلي. مور یې نور محمد په اشنغر کې ریپندینو واده کړو او په کال 1304 اتیا کې چې کوم دینو فضل محمود سترګې پرانست، چونکې مخفي صاحب پلار څو نو دا پخپله باندې ډېر لوی عالم پاتلو، نو مخفي صاحب د دینی زده کړو چې کوم وه او بیا د دینی زده کړو نه علاوه چې کوم دینو فارسي اردو عربي ژبې چې کوم دینو دا پلار مې زده کړې په کور باندې.
بیا راغې نه پس چې راتم جمعه په کلي کښې پار کړم، بیا په اسلامي های اسکول پېښور کښې چې کوم دی نو داخل کړو، په کار نه په څلور کښې دغه اسکول نه مخصوص صاحب څلورم پاس کړم، بیا مخصوص صاحب پلار چې کوم دی نو مخصوص صاحب په ایډورډ کالج پېښور کښې داخل کړم. دوی به د لسم جمعه کښې وو چې خپل شیخ محمد چې دا نوم ادری مختنم و د دیني زده کړو دپاره هندوستان ته وبللو، هلته یې په دې وبم دارالعلوم کښې داخل کړم.
په پېښور کې د زده کړو نه وروسته مخفي صاحب هندوستان ته لاړ او هلته د شیخ الهند محمود الحسن او نورو سترو مشرانو په ملګرتیا یې د برېتانیا نه د ازادۍ مبارزه پر مخ وړه. په 1910 کې د شیخ الهند په مشوره پښتونخوا ته راغی او دلته د استاد په حیث د خپل کار پیل وکړو. په دغه اړه فضل زمان شلمان وایي
والته کې دو ډېر ښه پوهه ترلاسه کړل او ښه پوهې نه لګوی ته شیخ الهند محمود الحسن ډېر نږدې تعارف پیدا شو، نو شیخ الهند محمود الحسن دا غوره وګڼل چې موږ هم دا ډېر خبر کړو په هندوستان کښې چې کوم دی نور کسان هم لګیا دي، دغه شان په پښتونخوا کښې هم ډېر خلک لګیا دي دا ډېر خبره سوچونه کوي باید چې موږ په شریکه باندې دې کار ته ملا وتړو. په دغه ورځو کښې چې کوم دی نو مولوي عبدالعزیز مولوي فلیردی مولوي تاج محمد مولوي فضل واحد ترنګردی صاحب عبدالقبار خان باچا خان عبدالاکبر خان اکبر میاد عبداللہ شاہ خادم محمد اکبر مولانا محمد اسرائیل مولوي تاج محمد انیت اللہ خان او عبدالطیف پندی سنگیانو په خلاف باندې هلې ځلې کولې. نو په کال 1910 کښې چې کوم دی نو شیخ الهند صاحب مخفي صاحب پښتونخوا ته راولېږه او دلته کښې چې څنګه پښتونخوا ته راغې نو په ګدر په دارالعلوم کښې دې استاد وټاکلی شه. نو د هغې نه پس د سیاسي مبارزینو سره رابطې جوړې کړې.
د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان لیکلي دي چې مخفي صاحب به ورله کتابونه راوړه او دوی به په شریکه کتل او په سیاسي موضوعاتو به بحثونه کول. د پښتنو په خاوره په قامي بیدارۍ کې مخفي صاحب ډېر مهم کردار لوبولی دی او د هغه وخت د دوو نوموړو مبارزینو باچا خان او حاجي صاحب تورنګزی سره په شریکه یې دغه مبارزه پر مخ وړې ده. فضل زمان شلمان په دغه اړه وایي
عبدالغفار خان باچا خان مخفي صاحب په باره کښې لیکي چې دوی لکه مولوي مخفي فضل ربی صاحب او تاج محمد صاحب ډېر تګ راتګ تواس را کولو او د مخفي صاحب په تعلق باندې زما تعلق هم د ترنګزی صاحب سره پیدا شو او موږ چې به ناست وو خبرې به هم کولې، نو لکه د مخفي صاحب د مجلس په ما ډېر اثر وو او دا چې ما له د کتابونه را وړل او یو ورځ یې را ته دا عبدالحلیم شریر یو ناول را وړو زیاد او غلاوه نومې ده، د دې کتاب په مطالعه ما ته ډېره ګټه په دې ورسېده چې هغې کښې دا لیکلي چې د سپین عیسایانو مسلمانانو ته دا 200 کالو د تسلط خاتمه څنګه وکړله. باچا خان لیکي چې مخفي صاحب الهلال اخبار هم درته وړو او نیشنل هیرالډ اخبار چې دی دا به هم را وړو دا مونږ په شریکه باندې کړو. عبدالاکبر خان اکبر د مخفي صاحب په باره کښې لیکي چې دا اولنی سړی دی چې ده په دې علاقه کښې په اول ځل باندې د قاموالۍ سوچ او فکر پیدا کړی دی او اکبر خان اکبر لیکي چې په حقیقت کښې یو سړی زما استاد دی. تورنګزی صاحب چې په 1915 کښې ایجاد کوو نو فرهنګي سرکار دا دستاویزونه او ریکارډونه دا څرګندېږي چې په دې کښې لوی لاس د مخفي صاحب وو. فرهنګي سرکار ته یو خفیه دستاویز کښې لیکي چې فضل محمود د محمود الحسن صاحب مرید دی او په 1915 کښې په قبایلو کښې زیات سره د اړي ګړي ذمهوار دی. محمد شاه کاکاخی ده چې د پښتو ادب یو لوی نوم دی، هغه لیکي چې په ګدر په دارالعلوم کښې مولوي مخفي صاحب او تاج محمد صاحب وو. دوی چې کوم دی نو پارټي جوړه کړې ده دا په ښکاره باندې خو اسلامي رنګ لري، خو د دې حق فکر دا چې دا قوم بیدارول غواړي او منور کول غواړي او چې انګرېزان د دې سیاسي تاریخ ډېر سخت مخالف دي.
په داسې حال کې چې د برېتانوي واک پر ضد مبارزه روانه وه او په دغه لړ کې لوی شمېر پښتانه افغانستان ته په هجرت لاړه، خو دغه لړۍ بریالی نه شوه او چې کله خلک راستانه شو نو ډېر ظلماتې وو. د خلکو د بیا بیدارۍ او هغوی ته د ازادۍ د یو نوي روح ورکولو لپاره مخفي صاحب د انجمن اصلاح افغانه د جوړولو تجویز وړاندې کړ. په دغه اړه فضل زمان شلمان نور معلومات راکړي.
هجرت چې ختم شو د هجرت نو واپس خلک راغله، یو بل نه خلک چې کوم دی نو ډېر خفه وو، د مشرانو نوم بلیمانې چا دغه خبره خبرې نه کول، د برنجې خلاف وو، ځکه چې خلکو کورونه پرېښي، مرونه پرېښي، نو په ډېر بد حالت کښې دا خلک را واپس شو. بیا د مشران کښېناسته، دوی سوچ وکړو بس داسې ګوارې منتشه کړم دی، داس دغه نه دی، نو په دې باندې دوی سوچ وکړو چېره موږ اوس څه کوو، څه کار دي. نو دا مشران راغون شو، دوی مشرانو په شریکه باندې یوه خبره وکړه چې یاره اول پښتنو کښې د تعلیم ضرورت دی، د تنظیم ضرورت دی، او دا خراب او غلط رواجونه چې کوم دي د دې د ختمولو دپاره هڅې په کار دي. نو دې دپاره چې کوم دی نو مخفي صاحب چې کوم دی نو یو نظر پېښ کړو، او د هغې نظر په بنیاد باندې په اولني اپریل کار مې سوه یوویشت کښې د انجمن اصلاحیه په هغه نه په بنیاد باندې یو تنظیم جوړ شو. په دې باره کښې ډاکټر پروفیسر سید قاضی شاه کاکا خیل، چا چې په خدای خدمتګار تحریک پیندي کړې ده، هغوی وایي چې باچا خان چې مولوی مفتي ورسره وو، دوی د یو سوچ او فکر خلق راغونډ کړل، د ډېر غور فکر او بحث نه پس یې د انجمن اصلاحیه په هغه نه بنیاد کېښولو.
فضل زمان شلمان زیاتوي چې فضل محمود مخفي صاحب د انجمن د سوري لاندې د پښتنو په بیلابیلو برخو کې سکولونه پرانستل او خلک یې اماده کړل چې خپلو بچو له تعلیم ورکړي، خو چې کله په انجمن بندیزونه ولګېدل نو مخفي صاحب د باچا خان سره په ملګرتیا بیا د خدایي خدمتګار تحریک بنیاد کې خود
دغه سکولونه دوی جوړ کړل، مدرسې پرانستې، په دغه کښې به چې کوم دی نو شاعري چې کومه ویلې کېدله، یا په دغه کښې چې به کوم نظمونه ویلې کېدل، نو ترانې هغه د مخفي صاحب ترانې وې. بیا په انجمن اصلاحیه په هغه نه باندې پابندي ولګېده، او بیا چې کوم دی نو نومبر کال 1931 کښې د خدایي خدمتګار تحریک په نوم باندې یو بل انجمن جوړ کړی شو. دا تنظیم چې کوم و د دې فکر او سوچ دا مخفي صاحب پیش کړی و. د دې خبرې په دلیل کښې مونږ د ارواښه د احمد کاکا حواله ورکوو. خدایي خدمتګار غورځنګ د ده په زړه کښې و، د ده د زړه دغه خاکه مولوی مخفي په خپل یو شعر کښې داسې بیان کړې ده: خدایا داسې وخت به را شي چې زمونږ جهاد به هم وي، لکه باد به په آواز په ترخو اوبو وسم. دا نظم مولوی مخفي د کال 1912 نه وړاندې جوړ کړی و، ځکه خو احمد کاکا وایي چې دا خاکه مولوی مخفي په شعر کښې بیان کړی وه، او بیا یې عملي شکل د خدایي خدمتګار غورځنګ په نوم ینته راغلی. دا په خدایي خدمتګار تاریخ باندې هم پابندي ولګېدله، او دغه شان دی چې کوم دی نو دغه چې کوم دی مخفي صاحب بیا بېرته واپس لاړ د پابندۍ نه پس.
د هند ویش نه وروستو مخفي صاحب ډېر ځله ماتې شو، بیا دیرته لاړ، هلته د نواب دیر په مدرسه کې استاد شو، او خپل اخري وخت یې ډېر په خاموشۍ تیر کړ. د نوموړي د ژوند د اخري ورځو شپو په اړه فضل زمان شلمان وایي:
دیرته مرور او خفه او په ډېر بد حال کښې، بیر کښې بیا چې کوم دی نو دغه مدرسه وه، دیرته نواب صاحب خپل یوه مدرسه وه، نو په هغې کښې بیا مشر استاد کړو، شپږ شل روپۍ به د میاشتې تنخوا ورکوله. دغه شان دغه چې کوم دی مولوی مخفي دغه مطلب دی ډېر سیاسي هلې ځلې کړي، ډېر نهار نهورې تېرې کړې دي، شېتلې جامې او د بعضې مولیانو او د بعضې امیانو لرې خلکو د لاسه ډېر تریخ او تیل ژوند تېر کړی دی. او د باچا خان وي چې را مخفي صاحب چې کوم دی نو د ده په پښتنو ډېر لوی احسان او حق دی، خو افسوس چې پښتنو د مولوی مخفي داسې قدر نه کړو لکه څنګه چې په کار وو. عبدالاکبر خان اکبر په دې لیکلو مجبور شوی دی، د نږدې دوستانو نه علاوه بل چا ته د مولوی مخفي په اړه پوره معلومات نشته. د ده په ژوند او جدوجهد باندې یو کتاب لیکل کېدای شي. د ده د ژوند حالات چې څرنګه د ده تخلص دی همدغه شان پټ دي.
اوریدونکو، دغه وا زمونږ د نن خپرونه را روانه اونۍ به د ازادۍ د تحریک د یو بل نوموړي مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې په لور ته. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ټولنیزو مطبوعاتو ځینې هغه کارکوونکي نیولي چې د چارواکو په خبره په امنیتي ځواکونو نیوکې کوي. دوی وایي دا کار د شخړو د مخنیوي لپاره کوي، خو آیا د ټولنیزو مطبوعاتو چاڼول دې لړکې کردار لوبولی شي؟ د سولې په لور نننۍ خپرونه په همدې اړه ده. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې پر دې غږیږو چې آیا د پاکستانی حکومت د انټرنیټ چاڼول د تشدد مخنیوي کې رول لوبوي او کنه د بیان ازادي په تروړلو سره لا نور تشدد ته لار برابروي. زه بشیر ګواخم، خبرونه ته مو هرکلی کوم. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پخوا هم پر انټرنیټ د زینو پاڼو د بندیز حکم کړی و. د هغه په نظر خلک باید پر پوز نیوکې ونه کی، ځکه چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې دا د ځواکونو لپاره تاواني کار دی. نوموړي تیره هفته یوې خبری غونډې ته ویل چې ټولنیز مطبوعات باید وڅارل شي.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. ټولنیز مطبوعات تر حملې لاندې نه دي، بې چوکاټه ازادي تر برید لاندې ده. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي؟ زه په بخښنې سره وایم چې ځینې خلک دې له ځانه د بیان د ازادۍ کاکاګان او ماماګان نه جوړوي.
د سولې پر لور
چودھری نثار علی خان ویل چې پر پوز نیوکې کوونکي لږ تر لږه شپږ کسان نیولې دي، خو د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د راپور تر مخې امنیتي ادارو لږ تر لږه 15 کسان نیولي چې دوی یې غندي. هغه زیاته کړه
دا د جمهوری اقدارو، جمهوریت او د بیان د ازادۍ خلاف کار دی چې وایي د پوز خلاف به هیڅ غږ نه کوي. د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده او په جمهوریت کې هیڅ یو اداره لنیوکو پورته نه ده.
د سولې پر لور
اسلام آباد کی خبریال طه صدیقی هم په ټولنیزو مطبوعاتو د لیکنو او خپلو رپورټونو لوجې د تحقیقاتی وفاقي ادارې یا اف ای ا تر څارنې لاندې راغی او هغه وپوښت. نوموړی اسلام آباد های کورټ کې د دې کار خلاف درخواست جمع کړ او فیصله د په حق کې راغله. هغه وای
سکیورټی اسټابلیشمنت اند دی بیلونګ ټو دی ګورنمنت اند دی انفارمیشن مینجمنت
پوز حکومت او د معلوماتو حکومتي ادارو ماته مخامخ او یا په غیر مستقیمه توګه ویلي چې تاسو په ځینو خبرو کې تر سره کرشي اوړي او تاسو همیش له یو خاص کس سره خبرې کوي. تاسو تل زموږ مخالفت کړی دی، خو ما ورته ویل چې زه ستاسو مخالف نه یم، بلکې دا زما کار دی او زه په خپل ریپورت کې د دواړو فریقو نظر شاملوم او زه په ټولنیزه میډیا یو خبره کوم یا یو لینک لګوم، نو دا زما کار دی. دا میډیا زما لپاره یو آله ده چې په مټ یې زه خپل کار له خلکو سره شریکوم او ور باندې بحث کوم. خو اوس دوی د تحقیقاتو وفاقي اداره د ترګری ضد څنګه استعمال کړه چې ما وزوروي.
د سولې پر لور
اوریدونکو طه صدیقی یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي که پر بیان ازادي بندیز وی نو حکومتونه په دیکتاتورانو بدلیږي. د نوموړي په خبره د ټولنیزو مطبوعاتو چاڼول یا بندول به له خلکو څخه د خبرو او بحث یولار واخلي چې دا بعد د تشدد کمولو پر ځای تشدد زیاتولو ته لار هوار کړي. داغه په وینا د ځکه چې کله خلک خبرې کوي نو جنگونه نه کیږي.
لوکلی دی وانټ ټو کنټرول دی نریټیو، دی وانټ ټو مینیج دی میډیا.
اصلا دوی غواړي د خلکو فکر کنټرول کړي، هغه منظم کړي. دوی هغه خبرې اوریدل غواړي چې خوشي وي، خو صحافت دغه سینه کیږي که حکومت دغه کاروایی جاری ساتي نو دا لکه پر خپل پشا خپل تبر وهل دي. دوی ته پکار ده له جمهوریت او جمهوری اصولونو سره سم ودرېږي او په دې اصولونو کې د وینا ازادي هم راځي. کله چې پارلمان د انټرنیټي جرمونو ضد قانون منظوروي نو دوی به ویل چې د دې قانون له مخې به خاص خلک نه پنشه کیږي، خو اوس تاسو وینئ چې دغه قانون دوی د وینا ازادۍ پر ضد استعمالوي. کله چې تاسو مثبت تنقید کوئ او دا وایاست چې دا خبره غلطه ده او دا سمه ده او په کار ده چې جمهوریت دا کار دغسې وسي، نو د دې خبرو له وجې پر تاسو د پاکستان د مخالف تور ولګیږي. دا یو ډیر اسانه وسله ده چې تاسو ته غدار ووایي او دا د ریاست له طرفه ستاسو د خاموشه کولو لپاره یو پخوانی تکتیک دی. زما په خیال دوی به خپل کاروایی جاری ساتي او موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشری حقوقو ادارې او سیاستوال پی نیوکی کوي چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کارولې. د سنټ د اماړیکو کمیټې غړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وایي دا مسله به سنټ کې راپورته کوي.
واحد سوشل میډیا داسې ده چې هغه د هر چا بېرته رسایي شته. اوس مسلسل پاکستان کې داسې رجحان روان دی، انټیلیجنس ادارې او حکومت بیوروکریسي دا کوشش کوي سوشل میډیا باندې مکمل پابندی ولګي. زه د سینیټ پارلیمنت کې پر دې باندې بحث کوم. مقدس هغه فکر دی څوک هم نه منه یو اداره راځي غیر جمهوري عمل کوي، هغه باندې به خلک خامخا کیږي. فوج فکر دا دی چې غیر عیني قدم ونیسي کوي، نو لهذا پارلیمنت به پر رغیږي، پارتیانی به پر رغیږي، ولس به پر رغیږي.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي وو چې له وجې پر حکومت سختي نیوکې وشوې، خو حکومتي چارواکو وویل چې دوی به د انټرنیټ له چاڼولو لاس وانخلي. پر ټولنیزو مطبوعاتو فعاله ثنا اعجاز وایي که حکومت د بیان ازادۍ قدر نه کوي دوی به هم چوپ پاتې نشي.
په پاکستان کې د نن ورځې د امن خبره کې او بیا په کې د پالیسیو د کردار خبره کې یا په غوږ باندې سوال وشته، نو بیا داسې ګرم کیږي چې جوړته چې کومې نو محبت وطن نه.
د سولې پر لور
پاکستان په 2015 کال کې د ترګري خدمتول لپاره د شلو ټکو یو پلان وړاندې کړ. د پلان او وروسته بیا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون پر راوستلو سره په ټولنیزو مطبوعاتو چاڼ پیل کړ. د بشري حقوقو ادارې پی نیوکی کوي چې دا قانون حکومت د خپلو ګټو لپاره کارولې. ثنا اعجاز وایي که د پاکستان ریاست د مذهب په نامه د انټرنیټ د ازادۍ مخه نیسي نو دې سره بعد د بحث کلتور ختمیږي. دا هغې په وینا کله چې ټولنه کې خلک د یو بل سره بحثونه او خبرې نه کوي نو هغوی د خولې خبره په ټوپک حلی، نو ځکه به د حکومت دا چارې د تشدد کمولو په ځای تشدد ډېر کړي.
بده مرغه زمونږ په دې معاشره کې د بحث کلتور خو ختم شوی، د سوال کلتور مکمل ختم شوی دی. اوس خو دا خبره ده چې ډېر خطرناکې نه خطرناک خبرې تاسو سوال چټي او دا سوشل میډیا ته کریډیټ دي کم از کم خلک د یرې لتره نه بخیر سوال چټي او د سوال کلتور کې په کوم معاشره کې نو هغه خیال کې چې تخلیق کوي هلته ختم دي. موږ نسل دا چې د خلکو سره دوستانه او ملګرتیا سره شروع کړو، بلکې موږ د امن او د رغه خبرې هم په دیوانه کولی شو. موږ ښه پیغامونه د دې د لارې هم رسولی شو. دې ټول نه مهمه خبره دا ده چې دې وخت کې په دنیا کې چې په کوم ملکونو کې امن مطلب امنیت پکې نشته، د سولې خبرې پکار دي. نو هلته چې کوم دا کار زیات ښه کېږي شي، لکه زه د پاکستان مثال ورکم، لکه د افغانستان مثال ورکم، په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال هم ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی، د انسانیت دلاری مونږ خلکو ته خطر غمونه شي او د امن د پاره څنګه کار کولی شو.
د سولې پر لور
اوریدونکو، پاکستان کې پخوا هم د اوږدي مودې لپاره فیسبوک او یوټیوب پاڼې بند شوې چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پر لاپسې نیوکو وروسته پرانیستل شوې.
د سولې پر لور
کله یو خوا وسلواله ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریزې رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي، نو بل خوا ګڼ پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي. دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی، بلکې د سخت دریزو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم پې ښه په خلاص زړه کېدای شي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي. د شمیرو تر مخه پاکستان کې خواوشا 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری. اجمل ستانکزی پر فیسبوک د خپلو توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته ووایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپکه راګرځولي دي.
مونږ باید هغه افراطي نظریه چې خلک دی نفرت کولو ته، خلک دی جنگ کولو ته هڅوي، دغه باندې باید لیکلو کو تر څو چې مونږ دغه افراطي نظریه کنننګو، دغه غلطه ثابت نه کو، نو دا شیان به وي، دا مشکلات به وي. ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریې په ضد دي، د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. که څه هم له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړی وو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپلې پروپیګنډې لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاری. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګری پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله یې خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کړي، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالوونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سخت دریزې ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسیره کولو څخه مخنیوی وکړي. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.